افتادم. سلامونه ستړي مشه دا مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ لازاده راډیو ناوړی د خبري مجلې ته مو زه فرید سیال د قدر جلالو په تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون دولس هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نوو قانونو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازو ایکی یامازاکا لخوا ولستل شوه.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون ته ژوره اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یامازاکی چې هیواد د محل د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې تګلاري چې دا تګلاري سملاسي بدلې کړي او د ښځو نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په 1 په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورېدل بلل شوی دی او اکثر مادي د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا او 15 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینځه بلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللې دي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لوی وي چې له همدې امله افغانستان ته پر سفر هم بندیز لګېدلې دي. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته لاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د جمعې پورز د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د شپنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې له 14 کلونو وروسته په پلازمېنې اسلام آباد کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شوی دی. د ماشومانو د ګوزنډ د واکسین مسؤول عایشی رضا وویل د پولیو د واکسین به سره له دوشنبې شروع شي او تر 3.5 میلیونه ډیرو هغو ماشومانو ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. او د روسیې په جنوب لویدیز کې د ورنوویژ په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګېدلی دی چې له امله یې چارواکو شاوخوا 16 کسان په بخنه سره 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. ولی الکساندر ګاسف په خپل ټلګرام ویلي دی چې دا اور نن سهار د اوسترو وګوژو په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. ګاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مګشوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپاره شوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې را سره د مطالب واوریدل شي. د بشري حقونو نوی بنسټونو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او پکې په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو وضعیت په اړه د بررسۍ غوښتنه کړې. خو افغاني ښځې وایي
دا یو تاریخ پات کیږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
د البته چې ولې دغه خزو خبره ته غږ نیول کیږي وړاندې به یې په مجله کې درته په تفصیل ووایو. د دې سربیره په ګرمسیرو سیمو کې خوندي پیل شوي نجونې له هم له زده کړو محرومې دي. دا نجونې شکایت کوي
که هم حجاب کولو او اوسې هم کوو، زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم خزینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
تر اوسه ولې طالبانو دغه ولې نه ده ځواب کړی؟ وړاندې به په دې اړه هم درته په راپور کې جزئیات ولرو. نړیوال مسایل ته هم تمکیږ، نور مطالب هم شته. ملتیا غواړو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي راځو د خبري مجلې نومړي راپور ته. د بشري حقوقو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته پیو پرانستل کی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جوهر اندېښنه ښودلې ده. دغه لیک د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر ماموریت د دوام او ملاتړ ترڅنګ ژره تر ژره دی او د سي نړیوال میکانیزم در رامنځته کیدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو ثواب ویونکي تفصیل پدې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په پرانستل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللې ده. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استادو چشميري نوي او ترسيګي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانستي تفصيلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشری حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاص لیک کې د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارتاید بیلګه کېدی شي. د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه یې ویشلې نظرونه لري. د خزو بشری حقوقو فعال خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشری حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشری حقوقو شورا کغواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغوی باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی اړتیا هم د بشری حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشری حقوقو وضعیت داسې و؟ لبه مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
دې اداره
وبا کارش د خزو بشری حقوقو یوې بل فعالې وګي امیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې سو نوې سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تابان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان خزو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېخني خي، نو دوی هم باید خبر رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشری نورین چې وس جاری دي په ولسونو باندې افغانستان کې بلال وتایت د یونما نماینده چې دلته د ماموریت غزول شي، دا به ډیر خي ځکه د دې نظر تر پرتلکی د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کې چې ملل متحد کې دوه مرهي وادونه هم په لغت پورته کړي، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانستي د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې د تبعیضي چلن سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوریت نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم جووران دي خنه خودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار ځوونی شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلیو چې د یبا د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او په دوامداره توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورستر بلې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. بل پلو د طالبانو حکومت امر بالمعروف نوي قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1200 غړو هیوادونو د اعلامیې په اړه د افغانستان دننه بهر یو شمیر افغانانو ته د اعلامیې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې پر ښځو دي د دغې قانون په واسطه باندې فشارونه ودروي. تفصیل سونه کاکړ نورو.
روسه له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 12 غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په خبرګون کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه، د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د سپتمبر په 16مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د سپتمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلی ترڅنګ له دې 12 غړو هیوادونو مننه کړې ده. هم مهاله د افغانستان دننه یو شمېر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو مواردو کې دوی لپاره اعلامیه ډېرو مملکتونو خپره شوله، ما دې چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګ نه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د 12 هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په 16مه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 18مه په 4 فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
وړاندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو افغانستان ته اوس راځو. په تودو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو له هم له شپږم ټولګۍ ورپورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو خزینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمي کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې وینجونې هلکان چې دی دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سکال به ښوونځي زمونږ پر مخ لا شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړی شوي نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه پسند او کی دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډیر اړین دی. که چیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټره نه وي، همدارنګه خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی، ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی، البته د خوځو خونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنه کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیو رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و، دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه باندې کوي، اوس وینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمی کیږي رفیده باندې عملیات کې جراحي عملیات کوله غو وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلي دي چې د دې صحابي ټول علاج رو فائدہ کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه منکې، اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیرېدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه درته وروسته ولرو. اوس یو نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ د امریکا په نیویارک ښار کې حمله پلان کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
شل کلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په اوومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډېر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن او اروپای ټولنه یې د ترګر ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برمته کړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز څرګندسته کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبې پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې پورس په خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان د نیت ترلود چې ډېر یهودان یو ځای ووشني. شاخلي ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا طرحګرې نیولې دی. در راپورونو لمخی شازیب خان د استخباراتو دو افسرانو ته دا خبره لخلی و تلیو چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي. شازیب خان د استخباراتو لغړی غوښتي وو چې ای آر ډول ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شازیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شازیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شمیر کورنۍ وايي په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتان نه دي تللي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو او ماشومانو سره د کابل ژوبړتان تلل او هلته به یې د حیواناتو مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو او محلونو ته له تګ منع کړي خو په کابل کې د طالبانو حکومت د خروالۍ ویاند وایي چې د کابل خار په ژوبڼ کې تر څولو زیات د حیواناتو ډولونه شته او پرستې وکړي ډېر لودونکي لري. تفصیل لا سنا کا کړناورو
بغاواش ډېر او خاصتا زده ټول خلک په فاملو سره راتلو.
دا احمد شاه صفای د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومان سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو ولوتونکو لیدو ته تللی و. نو موړې د هغه مهال کیسه کوي.
کمنګ د فامیل سره تلو ول جالبات نمپل فامیل سره زما دوستان راغلی او باغی سره زیو زای شو لاړ باغواشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تلته موجود وو. ډیر خپ خپ فامیل راغلی خ خ مرغان پکې وو. نمنګ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت سیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو ازادي رادیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغی واشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغی واشته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه و.
د کابل سیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
لباد مرغه له هغه وخت چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي ځکه ویریږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډیریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نه سو کولای چې په آرام زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړ سو.
باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره رد بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر څولو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر څولو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا دیش افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو مناسبتونو کې له سلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي سره دې چې سږ کال د بیلابیل تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوه غواړي، خو په خبرې اقتصادي وضعیت بد دی، د خپلو کورنیو ماشومان د اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تازه میوه وختونه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او دیوی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د ناسرسیانی کیږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د یو انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستۍ ځلې تیرونه کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه به سره خورو، اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوری وهي په د شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیانو ته راوړو.
د ادب خبره اکثره یې د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري څنګه وو خلته هر څه کړی دا کاروبار ته مړی خوشال خلته یې بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وو سال خدي پریړ باندې خدي خلکو جو واسط نشته شوی ما یو نیم سر کې سولاوې په کار نشته
ګور نه چوي یو شپیدو یا خلک دي ولا دا سی بیا تیار دي خو د سر یو سر شل دي څه څه وکړ سل وی ولا درې خلک دې خرڅې کړی خو خرڅې کې نه خلک نشته خلکو سره واسط نشته پیسې نشته مشکل کیش بچي هم ګور دي
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید ترین میوه کې برای اشخاص کې
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمل لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بدن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په افغانستان کې وخت هم 6:30 بجې شو. درې خبری مجلې لپاره زما همکار شکفر احمدي سټوډیو ته راغله. احمدي صاحب ستړی مشه.
تشکر از